په افغانستان کې د مهال د سحر پرو بجې سوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه له همدې شبي پیل سوي چې د ماشوم تر اوې اوریدلای سي. پیل په دې نیم ساعته سحرنی خبري مجله کوي چې زه سالي وړاندې کوم او امان امیرزی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د برېټانیا له صدر اعظم سره وکتل او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د هڅو په باب هم بحثونه وکړل. نن چهارشنبه د کاب یهود یو لسمه چې د مارچ میاشتې له دویم سره برابر ده. د افغانستان د روانو چارو په باب د ځینو راپورونو ترڅنګ د پاکستان او ایران مسایل هم څېړو. پیل د خبرونو او خبري مطالبو په لنډیز کوو. د بریتانیا په موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرون ناوخته د افغان ولسمشر حمید کرزی لخوا پرانیستل سو. دغه راز ولسمشر حمید کرزی له بریتانوي چارواکو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په باب هم بحثونه وکړل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د لومړي ځل لپاره په لندن کې له افغان ولسمشر حمید کرزی سره وکتل. د کابل والی استعفا ورکړه او ولسمشر حمید کرزی په خپل ژمنو کې پر پات راتلو او په ولایتي چارو کې په مداخله تورن کړ. پرون په تهران کې امنیتي ځواکونه له هغو مظاهره کوونکو سره ونه شتل چې د مخالفینو د دوو مشرانو د خوشی کېدو لپاره یې لاریون کاوه. وروسته تر هغه چې په وروستیو لسو ورځو کې شاوخوا 15,000 تنه له لیبیا څخه د زور زیاتیو په نتیجه کې ووتل او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له تیونس سره په سرحدي سیمو کې دغه کسان په ډیر بد وضعیت کې دي. په یمن کې د پرونیو مظاهرو په جریان کې ډیر خلک د پایتخت صنعا واټونو ته راوتلي وو. د حکومت مخالفانو دا د ولسمشر علي عبدالله صالح د 10 کلنې واکمنۍ پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وبلله. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د بریتانیا له صدر اعظم سره وکتل او تر هغه وروسته تیر ماښام د لندن په موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندرتون رسمن پرانیست. د بریتانیا صدر اعظم له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. راپورونه څرګندوي چې په دې خبرو اترو کې احتمالا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته د زمینې برابرولو لپاره خبري وسوي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین داتفر سپنتال ازادي رډیو سره په یو ځنګړي مرکه کې کته هم په مستقیم توګه په دې ارتباط سوونه ویل. خدای وویل چې افغانستان به په ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو لپاره د هرې هڅې ملاتړ وکړي. تفصیل د فریدې هوډ سیفی پرپورت کې.
د بریتانیا په موزیم کې د نننه د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرون ماښام پرانیستل شو. په دې مراسمو کې د افغانستان ولسمشر د بریتانوي مقاماتو او افغاني پلاوي سره ګډون درلود. تر دې دمخه د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون له افغان ولسمشر سره وکتل. کامیرون ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته تر اوږد مهاله دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین داتفر سپنتا چې په لندن کې ولسمشر کرزی سره د تلیلي پلاوي ملګرتیا کوي وایي د افغانستان حکومت به د هرې هغه هڅې هرکلی وکړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کیږي. هغه په دې لړ کې په ترکیه کې د طالبانو د یو دفتر د پرانیستلو خبرې ته هم اشاره وکړه. وی ویل
وخت شما باید که گروه نظامی
ډاکټر سپنتاوی کله چې موږ له یوې سیاسي پوځي ډلې سره خبرې اترې وکړو خبر دا وی چې یو نخه یا آدرس ولري چې وکړی شي له هغه سره خبرې وشي او یا اړیکه ورسره ونیول شي. تر دې د مخه د ایکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې په استانبول کې ترسره شوه دا مسله مطرح شوې وه. موږ په دې برخه کې له هرې مرستې څخه چې ترکیه وکړي هرکلی کوو. هم د افغانستان خلکو او هم حکومت ته د اعتماد وړ هیواد دی.
خصوص که ترکیه یک از کشورهای بی‌نهایت مورد اعتماد مردم و حکومت جمهوری
اخوا د افغانستان د عالمانو د سولې د عالی شورا مشرانو په یوه غونډه کې پروند افغانستان د عالمانو د شورا لغړو نو غوښتل چې په دې هیواد کې د سولې پر اوستو کې لازم مرسته وکړي. د افغانستان د علماو شورا په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او له هغوی نه یو غوښتل چې په دې برخه کې نه ستړي کېدونکي هڅې وکړي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین ربانی وویل چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت په کتو سره دینی عالمان په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کولی شي. رباني زیاته کړه، په تیرو څو میاشتو کې دوی د سولې او ثبات په هدف پاکستان، ترکیه او د افغانستان ځینو ولایتونو ته سفرونه کړي او له دې وروسته به هم دا ډول هڅې دوام وکړي. د دغه راز په ډاګه کړه چې په راتلونکي کې به د نړۍ له ځینو اسلامي هیوادونو څخه لوی دینی عالمان هم کابل ته راوبلل شي، تر څو د افغانستان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې اترې په یو ډول چټکې او اغیزمنې شي.
ومردل چې افغان ولسمشر حمید کرزی د بریتانیا له صدر اعظم سره وکتل او په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندرتون پرانیست. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د لومړي ځل لپاره په لندن کې له افغان ولسمشر حمید کرزی سره وکتل. مارک ګروسمن چې تېره میاشت په دنده ګمارل شوی په خپل لومړني سفر کې له ولسمشر حمید کرزی سره ګوري. مارک ګروسمن د ریچارډ هولبروک پر ځای ټاکل شوی. هولبروک د تېر میلادي کال په وروستیو کې په مرسو د افغانستان د جمهوری ریاست دار په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزی په لندن کې له برتانوي مقامات سره په کتنه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د زیاتو همکاریو غوښتنه کړې ده. د کابل والی استعفا ورکړه او ولسمشر حمید کرزی په خپلو ژمنو کې پر پاتې راتلو او په ولایتي چارو کې په مداخلې توران کړ. زبیح الله مجددي چې د دوو کلونو را په دې خوا د کابل والی وو، وی ویل چې بې له دې چې هغه په جریان کې وي، افغان دولت د ولایتي مقاماتو په بدلولو را بدلولو کې مداخله کوي. هغه دا هم زیاته کړه چې افغان دولت په دې نه دی توانېدلی چې کابل ولایت ته کافي منابع برابر کړي. زبیح الله مجددي وایي خوشی خپل استعفا د دوشنبه پر ورځ وړاندې کړي او ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې تر پای خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو نویه مکالیزه ولمنځل شوه. په دې اړه پرون په د کابل په بابر باغ کې ځانګړي مراسم ترتیب شوي وو چې پکې په کابل کې د ترکیه سفیر، د یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماتانو او د ناټو چارواکو ګډون کړی و. په دغو مراسمو کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ پر بېلابېلو برخو خبرې وسولې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حافظ الله معروف د غونډې ته ورغلی او نور حال راکوي.
په کابل کې د ترکی سفیر د افغانستان او ترکی ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په نوې مکلیزه کې وویل چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي، ټولنیزو او د خوونې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د لمانځلو لپاره د مراسم د سه شنبه په ورځ د کابل په بابر بڼ کې جوړ شوی، چې پکې د ترکی د سفیر او افغان جګپړو چارواکو ترڅنګ د پاکستان سفیر او د ناټو چارواکو هم ګډون کړی و. د ترکی سفیر باست اوسترک د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ډیپلوماټیک اړیکې لرغونی وبللې او وی ویل چې ترکیه د همدغو اړیکو په پام کې ساتلو سره غواړي د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په ټینګښت کې خپل ونډه زیاته کړي.
له دې وروسته به موږ د مارچ په لومړۍ نیټه په دې فکر کې وو چې موږ د دوستۍ د لا ټینګښت لپاره څه کړي او څه باید وکړو. نو د همدغه هدف لپاره زموږ ښوونکي، جنرالان، پولیس او ډیپلوماتان دلته دي. زموږ هر څوک چې دلته دي داسې فکر کوي چې دوی په ترکیه کې دي، ځکه افغانستان ته خدمت کول ترکیې ته د خدمت کولو په معنا دي.
په کابل کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو دا کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس ترکیه دې ته حاضره شوې چې د سولې د عالي شورا په غوښتنه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو قربانه شي. همدارز انقرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په برخه کې هم چې تل د کړکېچ ښکار وي هلې ځلې کړي. په غونډه کې د نورو هیوادونو موجودو ډیپلوماتانو هم په افغانستان کې د ترکیې رول وستایلو او هغه یې مهم وبال. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک چې د دغو مراسمو د جوړولو مسؤلیت په غاړه درلود، له افغانستان سره د ترکیې مرستې موثرې وبللې او زیاته کړه چې ترکیې په افغانستان کې د امنیت او بیا رغونې ترڅنګ د پوهنې په برخه کې هم پراخه همکاري کړې.
د ترکیې دوست هیواد یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په ټینګښت کې لومړي ګامونه اخیستي دي او په سلګونو ساختماني پروژې یې بشپړې کړي او یا هم د بشپړېدو په حال کې دي. موږ د ملي پولیسو او ملي اردو په روزلو کې مهمه ونډه اخیستې ده. د ترکیې جمهوریت په دې توانېدلی چې د هیواد په مختلفو برخو کې 15 ښوونځي له سره جوړ او یا یې بیا رغونه وکړي، چې 15 زره نجونې او هلکان د تعلیم له نعمت څخه پکې برخمن دي.
د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د لومړي ځل لپاره په 1923 میلادي کال کې وروسته له هغې پیل شوې چې افغانستان په ترکیه کې سفارت پرانیست. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د خپلواکۍ اتل شاه امان الله خان او په ترکیه کې مصطفی کمال واکمن وو.
خبري مجله اوري.
روانه خبری مجله تر 8:30 ادامه کوي چې د افغانستان د مسالو ترڅنګ د پاکستان او ایران په باب هم ځینې رپورټونه لرو. دغه راز په د لیبیا د وضعیت په باب هم د نړیوالو له عکس العملونو په همدې خبری مجله کې خبریږي. د افغانستان لوی سرنولي وایي چې که محکمه د ولسی جرګې پر موجوده غړو هم د انتخاباتو په وخت کې درغلي ثابته کړي، کولی سي چې هغه جلب کړي. دا خبره د لوی سرنولي مرستیال رحمت الله نظري پرون خبریالانو ته وکړه. له بلې خوا د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت یوه مصوبه تصویب کړه او له جمهور رئیس څخه یې غوښتل چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه دې لغوه کړي. جرګه د دې محکمې جوړېدل غیر قانونی ګڼي. تفصیل له کابل د خان محمد سین رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د ځانګړې محکمې د کار په اړه اختلافات موجود دي، لوی سرنوالۍ یو ځل بیا د دې محکمې د پریکړو ملاتړ وښود. د لوی سرنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه چې د انتخاباتي درغلیو په حق له هر ډول پریکړه وکړي، هغه د پلي کېدو وړ ده. خاغلی نظري د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې محکمې حکم په ولسی جرګه کې پر ناستو وکیلانو هم پلی کېدای شي وویل،
بالکل نتایجو په نتیجه کې هر تصمیم چې محکمه ونیسي هغه واجب تنفیذ دی او لوی څارنوالۍ به هغه عملي کړي.
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمې تر اوسه د هیواد په 11 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او په پام کې ده چې دا لړۍ په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ویل کېږي چې که د سومبلې د میاشتې په انتخاباتو کې درغلۍ ثابت شي، د انتخاباتو په وروستیو نتایجو به اغېزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړې په ولسی جرګه کې ناست یو شمیر غړي د ځانګړې محکمې له جوړېدو او د دې له فعالیتونو سره مخالفت ښیي، خو د جرګې یو شمیر غړي قانوني ګڼي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازی انجینیر غفار وایي،
که داسې یو جرم وي چې هغه جرم لحظه په لحظه نور هم زیاتېږي، فوراً کولی شي چې هغه ونیسي. او بیا داسې جرم چې هغه مثلا انتخاباتي درغلیو په اساس به یو څوک د ملت کور ته راغلی وي، کوم اصول چې ذکر شوي دي د ولسي جرګې د عضو لپاره، د هماغې په ترتیب باندې دوی کولی شي چې هغه راوغواړي او هغه تحقیق وکړي. ولسي جرګه خو دې لپاره نه دی کنه چې متخلبین دې هغه ته لاره پیدا کړي، په دې شرط چې هغه داسې قوي اسناد وي، داسې مشهود اسناد وي چې سبا قوم هغه میډیا هغه ټول خلک دا ومني چې رښتیا هم دغسې یو متخلب ولسی جرګې ته راغلی و، په دې اساس باندې هغه وښکل شو.
د سومبلې د میاشتې د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو لپاره شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سترې محکمې د وړاندیز له مخې جمهور رئیس د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو حکم وکړ. د محکمې په لومړي سر کې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د انتخاباتو مرکزونه وتړل او د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. خو سره له دې چې حاضر ولسی جرګې مخالفت کوي، د هیواد ډیر خلک د دې محکمې د فعالیت ملاتړ کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان لوی سرنوالي وایي که محکمه د ولسی جرګې پر موجوده غړو هم د انتخاباتو په وخت کې درغلي ثابته کړي، کولی سي چې هغه جلب کړي. په خبری مجله کې د رپورټ هم لرو چې په کندهار کې د ملي امنیت سرتیرو دوه ځانمرګ برید کوونکې او د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې ده. خو تر هغې مخکې ورزو کونړ ولایت ته له کونړ ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې بهرنیو ځواکونو په ماڼوګي ولسوالۍ کې بمباري کړې ده چې د چارواکو په خبره په نتیجه کې 9 تنه ماشومان وژل سوي دي. په د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دي. انوري صاحب، په دې باب تازه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. 13 ورځ ماسپخین محل د کونړ ولایت د مانوګي په ولسوالۍ کې بمبار شوی دی او د کونړ د امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیي وایي چې په دغه بمبار کې 9 ماشومان چې عمرونه یې له لسو نه تر دیرلسو کلونو پورې دي دغه وژل شوي، اکثره د ښوونځیو شاګردان دي او یو تن ماشوم چې دی هغه زخمي شوی دی، هغه د اسد آباد روغتون ته رسول شوی دی. د کونړ امنیت قومندان وایي چې دغه ماشومان غره ته د خسو لرګیو د راټولولو دپاره تللي وو چې د هوا د لارې نه د ائتلافي ځواکونو تیارو په نښه کړي وو او بمباري پرې کړی دی. همدارنګه د کونړ د ولایتی شورا رئیس حاجی میاسان عادل هم وای چې دغه ماشومان په بمبار کې وژل شوي دي او هیڅ مخالف په بمبار کې نه دی وژل شوی. ولې د په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دوی په اډه باندې په لس بجې باندې د سهار حمله وشوه، یو څو میزایل راوتوغول شو او د هغې نه وروسته الوتکې راغلې ګرځېدلې او کومو ځایونه چې میزایل توغول شوي وو هغه یې بمبار کړي دي او په نتیجه کې نهه کسان مخالفین وژلي دي. خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي په کونړ کې وایي چې دا ټول ماشومان دي او دغه ځای کې چې بمبار شوی دلته مخالفین نه موجوده او ټول وژل شوي او کوم کسې ټپي دي هغه ماشومان.
نوري صاحب، ایساب ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې په دې پیښه کې د ملکیانو د وژل کېدو په باب دوی تحقیقات کوي. د غازی آباد ولسوالۍ د پیښې څخه لا ډیر وخت نه دی تیر شوی، دغه پیښه لا تازه ده چې وروستۍ پیښه کیږي. انوري صاحب، په کونړ کې دغسې پیښې د زیاتېدو علت څه دی؟ چارواکي څه وایي؟ عام خلک څه وایي چې ولې دغسې پیښه بیا بیا تکرارېږي؟
دا خو چې کوم مونږ معلومات دي او یا خلک وي د مخالفینو حمله زیاتې شوې دي او بلکې څو ورځې وړاندې د نړیوالو ځواکونو قمندانانو ویلي چې موږ د پیج نه راوځو. خلک په دې ویره کې دي که د پیج نه نړیوال ځواکونه راوځي دوی به د هلته به هوایي حملې او همدارنګه اپریشنونه زیات شي او په نتیجه کې به یې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاتېږي. خو مخالفین هم کوشش کوي چې دغلته خپلې حملې زیاتې کړي تر څو نړیوال ځواکونه دې ته اړ کړي چې د سیمې راووځي او خپل ځان ته یو د پناهګاه او د اوسېدلو ځایونه پیدا کړي. خو خلک په همدې ویره کې دي چې که نړیوال ځواکونه د سیمې راووځي نو نور مرګ ژوبله به هم زیاته شي او په خاص ډول باندې هغه خلک په ویره کې دي چې چا نړیوالو ځواکونو سره کار کاوه هلته او همدارنګه دولتی مسؤولین یا پولیس یا ملي وجودی چا کار کا هغوی سخت په ویره کې دي چې که نړیوال ځواکونه ووځي نو دوی به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. دوه درې ورځې وړاندې د مالوګي په بازار کې هغه سړی وویشتل شو چا چې نړیوال ځواکونو سره کار کاوه. طالبانو ویلي چې دا د نړیوال ځواکونو ته جاسوسي کوله. نو خلک سخت په ویره کې دي.
بله، البته نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې دوی پر د افغانستان پر ختیځ باندې خپل تمرکز زیاتوي. له تاسو څخه مننه روح الله انوري. قدرمنو اوریدونکو، له روح الله انوري څخه مو واورېدل چې نړیوالو ځواکونو په مڼوګي ولسوالۍ کې بمباري کړې ده چې د امنیت قمندان په خبره په نتیجه کې نه ماشومان چې عمرونه یې د لسو او دیارلسو کلونو ترمنځ وو وژل شوي دي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. دا هم د دې خبری مجلې د خبرونو او خبری مطالبو لنډیز یو ځلې بیا. د برېټانیا په موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندرتون پرون ناوخته د افغان ولسمشر حمید کرزي له خوا پرانیستل شو. دغه ورځ له برېټانوي چارواکو سره ولسمشر حمید کرزي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په باب هم بحثونه وکړل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د لومړي ځل لپاره په لندن کې له افغان ولسمشر حمید کرزي سره وکتل. د کابل والی استعفا ورکړه او ولسمشر کرزي په خپلو ژمنو کې پر پاتې راتلو او په ولایتي چارو کې په مداخله تورن کړ. د کونړ امنیه قمندان وایي چې نړیوالو ځواکونو په مڼوګي ولسوالۍ کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې نه ماشومان چې عمرونه یې د لسو او دیارلسو کلونو ترمنځ وو وژل شوي دي. پرون په تهران کې امنیتي ځواکونه له هغو مظاهره کوونکو سره ونښتل چې د مخالفینو د دوو مشرانو د خوشي کېدو لپاره یې لاریون کاوه. تر هغه وروسته چې په وروستیو لسو ورځو کې شاوخوا 15 اویا زره تنه له لیبیا څخه د زور زیاتیو په نتیجه کې ووتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي له تیونس سره په سرحدي سیمو کې د خلکو وضعیت ډیر کړکېچن دی. او په یمن کې د پرونیو مظاهرو په جریان کې ډیر خلک د پایتخت صنعا واټونو ته راوتلي وو. د حکومت مخالفانو دا د ولسمشر علي عبدالله سره د دیش کلنې واکمنۍ پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وبلله. په کندهار کې د ملي امنیت سرتیرو دوه ځانمرګي برید کوونکي او د وسلو یو لویه زیرمه نیولې ده. چارواکي وایي چې نیول سوو کسانو یو ځل بیا په کندهار ښار کې د حملو پلان درلود. محمد صادق رښتینی له کندهاره ریپورت راکوي.
د کندهار د ملي امنیت پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په محلجات سیمه کې عملیات کړي. د دوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یې د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا او د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن په یوې خبري ناسته کې وویل نیول سوو کسانو غوښتل چې یو ځل بیا په کندهار ښار کې ځان وژونکي حملې او وسلوال بریدونه وکړي. د والی په خبره چې دغه کسان یې د خلکو په مرسته د زیات شمیر وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیولي.
ملي امنیت ریاست واقعاً ډېر ښه فعالیت کړی دی. دوی ډېر ښه استعداد، دوی ډېر ښه مسلکي والی د دغسې وسایلو د تشخیص لپاره دی. لکه تاسو چې وینئ موټر هلته په دې کې بیخي د نوي تخنیک څخه کار اخیستل شوی دی. ټول موټر سیټان ایستل شوي وو، هغه تر هغه لاندې منفجره مواد ایستول شوي وو چې دا واقعاً د استعداد وړ خبره ده چې زموږ امنیتي کسانو دا خبره کشف کړې ده او بیا له انفجار یې دا د منځه وړې ده. په دې کې بیا هم د خارجانو هیڅ کومک نشته، د اسافت قواو هیڅ کومک نشته.
د کندهار چارواکي پر داسې مهال د دوو ځان وژونکو برید کوونکو د نیولو خبر ورکوي چې په یاد ولایت کې یوازې په تیره یوه میاشت کې لس ځان وژونکي حملې او زیات شمیر بمی چاودنې سوي چې تر 200 زیات کسان یې مړه او ټپیان کړي. دوی ورځې مخکې د سپو جنګولو په یوه میدان کې دوی پرله پسې چاودنې وسوي چې تر 30 زیات کسان یې مړه او ټپیان کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به جنقه الکوزی ته غوړ سوچ زنو غربي ورسپونه پر افغانستان کومي تفسیری کړي.
انګلستان چاپ انډیپندنت ورسپونه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلي او سرلیک ورکړی. آیا د پخوانی شوروي اتحاد ویتنام به د برېټانیا ویتنام هم شي؟ ورسپونه لیکي د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر میخایل ګورباچف د انګلستان صدر اعظم ته مشوره ورکړې او ورته ویلي هر څومره ژر چې له افغانستان څخه وتلی شي د انګلستان په ګټه ده. ورسپونه لیکي د دې خبرې ویل اسانه دي خو عملي کول یې زیات وخت غواړي. انډیپندنت زیاتوي د پخوانی شوروي اتحاد لپاره افغانستان د اندېښنې او تشویش وړ ګاونډی و او دا ځکه چې افغانستان هغه مهال د اسلامي تحرکاتو او نشه یي موادو منبع او د متحده ایالاتو پر ضد د دسیسو مرکز بلل کېده. افغانستان هغه مهال یو داسې هیواد و چې پخوانی شوروي اتحاد یې دوستۍ، نفوذ او سیاسي ثبات ته اړتیا درلوده. شوروي اتحاد په دې باور و چې افغانستان ته د سوسیالیزم په ګډون زیات څه ورکولی شي. د همدغه سیستم پر اساس د وخت شوروي اتحاد د مرکزي آسیا هیوادونو ته صناعت، روغتیایي خدمتونه، د څښلو اوبه او دغه راز انجونو او هلکانو ته د تعلیم شرایط هم برابر کړي وو، خو افغانستان هغه مهال دا ټول شیان ونه منل. د ورسپانې په باور ګورباچف له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د ایستلو پروګرام جوړ کړ او په عملي کولو یې کلونه وخت تیر شو. ګورباچف او ملګرو یې داسې لارې چارې ولټولې چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال یې له یوې خوا عزت پر ځای شي او له بلې خوا شورویان هم داسې فکر ونه کړي چې اولادونه یې بې ځایه او بې هدفه په افغانستان کې له منځه تللي دي. بلاخره شورویانو داسې وښودله چې عسکر یې له افغانستان څخه بریالي ووتل او په دې هیواد کې یو دوست حکومت چې غښتلی پوځ لري ټینګ کړی دی. خو د ورځپاڼې په عقیده په کم وخت کې هر څه بدل شول. شوروي اتحاد په خپله له منځه لاړ، افغانستان ته مرستې بندې شوې، د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې. انډیپندنت لیکي د برېټانیا حالت هم په افغانستان کې ممکن د شورویانو له وخت سره زیات توپیر ونه لري، خو یو شی باید په ډاګه شي او هغه دا چې انګلیسان باید داسې افغانستان شاته پرېږدي چې دائمي یا تلپاتې عصري موسسې پکې ایجاد شوي وي او یو غښتلی پوځ هم ولري. که داسې نه وي افغانستان ممکن د کورنیو جګړو ګرداب ته وغورځي او دا هیواد به یو ځل بیا د افراطیانو په ځاله بدل شي. نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي او امنیتي ځواکونو ګډوډو فعالیتونو ته اشاره کړې او لیکي د امریکا د متحده ایالاتو یوه خصوصي استخباراتي اداره چې د دې هیواد دفاع وزارت ورسره اړیکې وشلول، لږه موده وروسته د دې هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی استخدام کړه چې د افغانستان په شمال کې د لسو روغتیایي کارکوونکو د قتل په اړه تحقیقات وکړي. دا اداره اکلپس نومیږي او له دې مخکې په پاکستان او افغانستان کې پټې څېړنې هم کړې دي. د ورسپانې په باور دې ادارې خپل فعالیتونه یوازې د امنیتي استخباراتو برخې ته نه دي منحصر کړي، بلکې په نورو کارونو کې هم ګوتې وهي. دا اداره د افغاني سوداګرو په پانګونو، د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور په ژوند او په دوبۍ کې د هغه د پانګونې او نورو مسایلو کې مداخله او فعالیت کوي.
په بلوچستان کې د قاضیانو تښتونې زیاتې سوي دي. تفصیل د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په کوټه کې د هدفي وژنو تر څنګ د تجارانو، ډاکټرانو او قانون پوهانو تښتونې زیاتې سوې دي او دا لومړی ځل دی چې د محکمو قاضیان هم تښتول کېږي. د پښتنو ملي مشر نواب ایاز خان دغو پیښو ته په پام سره د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې بلوڅ پښتون شریک ایالت کې هره ورځ د تاوان لپاره د تښتونو له 500 تر 1000 پیښې کېږي. د لکونو روپیو له سامانونو ډکې لارۍ، موټرسایکلونه له خلکو په زور وړل کېږي، له کورونو شپه غلاوې کېږي. د کوټې، کراچۍ او د کوټې ډېره مراد جمالی او همدارنګ د کوټې او چمن پر لویو لارو وسلوال غله د پولیسو او نورو امنیتي ادارو په شتون کې لارۍ او مسافر لوټي. د لورلای او د پنجاب د ډېری غازی خان پر لویو لاره د سکرو پر لارویو توغندي ورتوغول سوي چې په لسګونو موټر چلوونکي پکې وژل سوي دي. د تاوان لپاره د تجارانو، وکیلانو، ډاکټرانو او موټر چلوونکو پیښې خو روانې وې، مګر اوس خبره دې ته رسېدلې چې دوه قاضیان هم وتښتول سول. په دغو ټولو پیښو کې ځینې ایالتي وزیران، پولیس مشران او ځینې نورې امنیتي ادارې شاملې دي یا تر شا ولاړې دي. په دې ایالت کې حکومتي نفوذ یوازې د پولیسو تر قمندانیو، پوځي چاونیو، د اعلی وزیر او والي تر دفترونو محدود سوی. ایالتي حکومت باید د خلکو امنیت وساتي. اوس خلک تر تعمیراتي کارونو امنیت ته زیاته اړتیا لري. موږ د پاکستان واکمنانو ته وایو چې نور دا لوبه د زغملو نه ده. نواب ایاز خان وویل په بلوچستان کې د پښتنو اقتصاد ته په لوی لاس زیان رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې دلته د خلکو د اقتصاد تر ټولو لویه وسیله کرهنه ده، خو کله چې د خلکو حاصلات په خېدو ته نږدې کېږي نو د برېښنا ستنې په بمونو والوزول سي او له امله یې کروندګرو ته د میلیاردو کلدارو تاوان ورسیږي.
په مختلف شکلو کې د پښتانه پر وطن او د هغه پر اکانومي باندې یو حمله روانه ده. زموږ معیشت ډېر لوی نقصان رسیږي. اوس سیزن روان دی، زموږ ټول وطن انحصار ساتي پر زراعت باندې، 80% زراعت دی. اوس خاص په سیزن کې دغه عناصر بیا تاوران ویلي او دوی دوی میاشتې بجلی نه وي چې په هغه باندې د اربونو روپیو نقصان زموږ به پښتني سیمې ته رسېږي.
که څه هم په بلوچستان کې د اوسنیو خرابو امنیتي حالاتو په اړه بېلابېل سیمینارونه، احتجاجي مظاهرې او کاربندیزونه سوي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نواب ایاز خان وایي د مارچ پر 5 نېټه یې د ټولو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوه غونډه رابللې چې پکې د امنیت پر لارو چارو وغږېږي.
پرون په تهران کې امنیتي ځواکونه له هغو مظاهرچیانو سره ونښتل چې د مخالفینو د دوو مشرانو د خوشي کېدو دپاره یې لاریون کاوه. د ایران د مخالف مشر میر حسین موسوي ویبپاڼه رپورټ ورکوي چې موسوي او بل مخالف مشر مهدي کروبي د تهران په یوه زندان کې بندیان دي، خو ایراني مقامات دغه رپورټ ردوي. نور حال د فریدی هیوډ سیفي پر رپورټ کې.
له ایران څخه ریپورټونه وایي چې د سه شنبې په ورځ د تهران پر سړکونو له هغو مظاهره کوونکو سره زیږ چلند وشو چې د دوه مخالفو مشرانو د خلاصون په نیت سړکونو ته راوتلي وو. د ایران د مخالفینو ویبپاڼه کلمه او عیني شاهدان وایي امنیتي مامورینو چې شخصي جامې اغوستې وي د تهران پوهنتون ته نږدې له مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان شول او د هغو د خورو ورو کولو لپاره یې له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د دې پیښو یو عیني شاهد ازادۍ راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي چې یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. دا لانه د څرګنده چې څومره کسان مظاهرو ته راوتلي وو، خو رپورټونه وایي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د مخالفینو وړې ډلې راټولې شوې وې. په عین حال کې د مخالفینو یوه ویبپاڼه ندای سبز ازادي کې راغلي د دې لپاره چې د مظاهره کوونکو مخه ونیول شي. د تهران د پوهنتون په ډیرو څانګو کې درسونه بند شوي دي. تر دې مظاهرو د مخه د مخالفینو په ویبپاڼې کلمې کې راغلي وو چې مخالف مشران میر حسین موسوي او روحاني اصلاح غوښتونکی مهدي کروبي دواړه د تهران په زندان کې دي. د انټرنیټ په ویبپاڼې یوټیوب کې داسې تصویرونه ایښودل شوي چې مخالف فعالان ښکاره کوي چې په تهران کې د کورونو له بامونو په تورې شپې کې د الله اکبر نارې وهي. ریپورټونه زیاتوي چې دواړه مخالف مشران د فبروري له 14 راهیسي چې په مصر او تونس کې د پاڅونونو په ملاتړ د لاریون اعلان وکړو په کورونو کې نظر بند وو. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل د ایراني مخالفو مشرانو نیول نه منل کیږي او د دوی پر خوشی کېدو یې ټینګار وکړ.
لویدیز هیوادونه وایي دوی پر دې فکر کوي چې له قدرت څخه د لیبیا د مشر معمر القذافي د لرې کولو لپاره په پوځي اقدام وکړي کنه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ومنله چې د لیبیا پر لوري پرون د امریکا په لسګونو جنگي بیړۍ د تګ لپاره موظف سیوي، خو ګیټس وویل له ناټو سره داسې کوم توافق نه دی سوی چې پوځي اقدام دی وسي. دغه راز د اوباما ادارې هم لا د ځواک د کارولو په برخه کې کومه فیصله نه ده کړې. ښاغلی ګیټس:
We're obviously looking at a lot of options and contingencies. No decisions have been made.
شغلی گیټس وایي موږ په بشپړ ډول زیاتو اختیاراتو او احتمالاتو ته ګورو، د بل کوم اقدام لپاره کومه فیصله نه ده سوې. البته د لیبیا د مظاهرو په باب نور تفصیل نیم ساعت وروسته د ازادي راډیو په لمړنۍ نیم یو ساعت سهارنۍ خبرونه کې اوریدلی سي. په افغانستان کې چې ساعت ګورم 9:13 سوې، امید مرزبان له نویو مطالبو سره استودیو ته راغی.
با تشکر سالی محمد سالی، صبحت بخیر، امیدوار است امروز خوش را آغاز کرده باشی. 7:30 صبح با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این برنامه از تازه ترین های افغانستان و جهان در گزارش ها و مطالب میشنوین. در صدر گزارش ها خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک هایش با کابل را ادامه خواهد داد، و مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان از تلاش های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند. و اما این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان از تلاش های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند. دکتر رنگین دادفر سپنتا این سخن را در گفت و شنود اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
ما از هر کمکی که در این مورد کشور ترکیه انجام بده استقبال میکنیم.
صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک‌هایش با کابل را ادامه خواهد داد. رهبران دو کشور دیروز در لندن با هم ملاقات کردند. نماینده خاص جدید امریکا برای افغانستان برای نخستین بار با رئیس جمهور حامد کرزی در لندن دیدار کرد. والی کابل از سمت خود استعفا کرد. ذبیح الله مجددی علت استعفای خود را مداخله رئیس جمهور حامد کرزی در امور ولایتی خواند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید وضعیت بشری در سرحد میان لیبیا و تونس بحرانی است. این اداره همچنان میگوید حدود 75,000 تن در اثر خشونت‌های جاری در لیبیا این کشور را ترک کردند. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تهران برخورد کردند. با اساس این گزارش ها پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرده است. در تظاهرات دیروزی در یمن جمعیت بزرگی از مردم باز هم در جاده های شهر صنعا پایتخت این کشور تجمع کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری رئیس جمهور علی عبدالله صالح هند. و دامنه تظاهرات ضد حکومتی به ارمنستان نیز کشانیده شد. دیروز هزاران تن در مرکز این کشور مظاهره کرده و خواستار برکناری حکومت ارمنستان شدند. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها بود. اکنون میپردازیم به گزارش ها و مطالب این مجله خبری، اما فراموش نکنین که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. امروز سومین و آخرین روز مسافرت رئیس جمهور کرزی و همراهانش به لندن است. دیروز حامد کرزی با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون صحبت کرد. کامرون وعده داد که به کمک‌هایش با حکومت افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. مصطفی صدیقی با حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه تلفنی کرده و اول از وی پرسیده که دو طرف روی کدام مسائل صحبت کردند.
در ملاقات با آقای کامرون روی مسائل مختلف بحث شد که روی سه مسئله بیشتر تاکید شد. اول جنگ و مواظب با توریسم در حال استیلی در افغانستان جریان داره. مسئله دوم عبارت از به خروج تدریجی قوات های خارجی و سپردن مسئولیت امنیتی به دوش نیروهای افغان. و مسئله بخش سوم عبارت از همکاری دوامدار و در حضورت برطانیه کشورهای ناتو با افغانستان.
رئیس جمهور چه سخنان نو داشت در این ارتباط؟
رئیس جمهور اسلامی افغانستان و آقای کامرون هر دو به این مسئله پافشاری کردند که سال 2014 پایان روابط افغانستان با جامعه جهانی و با ناتو نیست و برطانوی ها هم اظهار کردن که پایان کار ما سال 2014 است. بعد سال 2014 ممکن است که نیروهای برطانوی در نبرد علیه تروریسم در نبرد در افغانستان شرکت داشته باشند، ولی روابط و تحولات در افغانستان و در منطقه بیرون تا ثبات در منطقه همه
خب شما جناب علمی میدانین که مسئله برقراری صلح در افغانستان از اولویت های کاری حکومت افغانستان بوده و حکومت افغانستان در گذشته همواره از طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح حکومت خواسته که بپیوندن به پروسه صلح. گفته میشه که در این سفر رئیس جمهور کرزی در مورد تماس گرفتن با طالبان و دیگر گروه های مخالف حکومت هم بحث های خواهد شد، تایید میکنین این موضوع را؟
مسئله تماس گرفتن با مخالفین کار شورای عالی صلح هست و رئیس جمهور تأکید کردن که شورای عالی صلح هست که تمام مسائل را پیش ببره و دستاوردها و پیشرفتهایی که در این سال گرفته ما هم جامعه جهانی و سایر کشورهای دوست در جریان میگذاریم و از کارهایی که ما کردیم و برنامه‌هایی که ما در جریان هستیم. مسئله یک مسئله از صلح است، تامین صلح، و دیگر مسئله گرفتن مسئولیت های امنیتی که دو مسئله در صدر و در محور تمام برنامه های ما قرار داره.
اما سوال مشخص ما جناب علمی است که آیا در این سفر رئیس جمهور کرزی با مقامات بریتانیا از جمله صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در مورد تماس گرفتن با طالبان در افغانستان برای برقراری صلح مشخصا صحبت خواهد شد؟
صحبت شده و برطانوی ها وزیر دفاع برطانیا، وزیر انکشاف بین المللی و نخست وزیر برطانیا از تلاش های دولت حمایت کردند و آمادگی خودشان نشان دادند که هرگاه کاری ازشان صورت بگیره یا کاری ازشان ساخته باشه در این راستا دقیق نمیکنند چون برنامه دولت افغانستان است و این خدمت همکاری منظم دارد.
گفت و شنوده بود با حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان. حامد علمی در سفر با رئیس جمهور افغانستان همین اکنون در لندن است. در این حال صدر وی به رادیو آزادی گفت که صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک‌هایش با کابل را ادامه خواهد داد. دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی هم در این سفر رئیس جمهور افغانستان را هم راهی میکنه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از هر نوع تلاش ترکیه در قسمت گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در خاک این کشور استقبال میکند. دکتر رنگین دادفرس پنتا این موضوع را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. او با هیئت افغان که در رأس آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار دارد در لندن است. مصطفی صدیقی با قایس پنتا تلفنی مصاحبه کرده و اول پرسیده که مسئله تماس با طالبان در این گفتگوها مطرح شده است یا خیر.
عمدتاً مسئله تماس با طالبان خب مسئله است ما باید به گام اول خود افغان ها دنبال بکنند، اما بریتانیا می تواند در زمینی کمک به افغانستان از طریق تشویق کشور پاکستان و روابط خاصی که در منطقه دارند در این زمینه و گام های مثبتی بردارند.
حدود یک ماه قبل وزیر خارجه روسیه در بریتانیا بود و در صحبتهایش با همتای بریتانیاییش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت کردند و گزارش‌های هم حاکی از ای بودن که گویا ملا عبدالسلام ضعیف در لندن هست و هم گفته میشه که در این سفر رئیس جمهور کرزی بحث های در مورد گرفتن تماس با طالبان مطرح میشه. چقدر اینها با هم دیگر ربط دارن از نظر شما؟
من میتونم برای شما با روشنی بگیم که ما در این روزهایی که در اینجی هستیم با گفتگوی میان ما و طالبان صورت نخواهد گرفت و چنین چیزی نیست، ولی به همه حال ما از طریق امکانات خود و همچنین سایر امکانات بین المللی که از مسائل گفتگو و بحث برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان دنبال خواهیم کرد. یک مسئله مخفی نیست، اما ارگان رهبری کننده و تامین کننده صلح در افغانستان و گفتگو روی مسائل صلح. شورای عالی صلح افغانستان است. حکومت افغانستان نمیخواهد که نقش شورای عالی صلح در رابطه کاهش پیدا کند.
شما به حیث مشاور امنیت ملی افغانستان اگر بفرمایین، حتما در جریان هستین که بحث افتتاح یا گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در اواخر گرم بوده و حتی شورای عالی صلح افغانستان هم خبرهایی را نشر کردن که گویا ترکیه به نحو از آنها شاید ابراز آمادگی بکنه به چنین کاره. چقدر از نظر شما مهم است این مسئله، یعنی گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه؟
ببینید، اول که وقتی شما با یک گروه نظامی سیاسی یا هر نام دیگه‌ای که می‌خواید بگذارید گفتگو بکنید، بهتری خواهد بود که یک نشانی یا آدرس داشته باشند که شما بتوانید با آنها تماس برقرار بکنید و گفتگو بکنید. قبلا در کنفرانس کشورهای سران کشورهای ایکو در استانبول مسئله مطرح شده بود. ما از هر کمکی که در این مورد کشور ترکیه انجام بده استقبال میکنیم و بخصوص که ترکیه در یکی از کشورهای بی‌نهایت مورد اعتماد مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان.
دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی حرف میزد. وی گفت که حکومت افغانستان از تلاش‌های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند.
دعوانه تر او ورزی پا اونیکی آزادی رادیو
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ساعت 7:41 دقیقه به وقت افغانستان است. لویس آرنولی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی را در مورد تقلبات انتخابات 27 سنبله عملی خواهد کرد. رحمت الله نظری، معاون لویس آرنولی که دیروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت باید تصمیم محکمه اختصاصی در مورد افراد تقلبکار در پروسه انتخابات امسال تطبیق شود. ولس جرگه افغانستان اخیراً با پخش مسوده موجودیت این محکمه اختصاصی را زیر سوال برد و از رئیس جمهور کرزی خواست این محکمه را لغو کند. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
در ادامه انتقادهای شدید از فعالیت‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، لوی سارنوالی این کشور یک بار دیگر حمایتش را از این محکمه اعلام کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی افغانستان، در صحبت با خبرنگاران در کابل، هر نوع فیصله محکمه اختصاصی را در خصوص تقلبات انتخابات ولسی جرگه افغانستان قابل تطبیق خواند. در پاسخ به سؤالی که اگر ثابت شود برخی از اعضای فعلی ولسی جرگه افغانستان دست به تقلب زدند، آیا افراد متقلب از میان سایر اعضای این مجلس حذف خواهند شد؟ معاون لوی سارنوالی گفت
این مربوط میشه به تصمیم محکمه محترم. محکمه محترم در مورد چی تصمیم اتخاذ میکنه؟ تصمیم محکمه محترم واجب التنفیذ است و از طرف لوی سارنوالی که جزء قوه اجرایی است قابل اجرا و قابل قضیه است که باید عمل شود.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی روند شمارش مجدد آرای مشکوک را در 11 ولایت افغانستان آغاز کرده است. قرار است بروز یک شنبه این برنامه در دیگر ولایات نیز به اجرا گذاشته شود. گفته شده اگر بازشماری آرای انتخابات 27 سنبله ادعاهای را درست به اثبات برساند که در انتخابات ولسی جرگه تقلب به پیمانه وسیع صورت گرفته، این مسئله روی نتایج این انتخابات تأثیر گذار خواهد بود. در حالی که ظاهراً بخش اعظم از افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در ولسی جرگه جدید افغانستان برگزیده شدند سخت مخالف تأسیس محکمه اختصاصی‌اند، اما تعداد انگشت شمار اعضای این مجلس به نحو حمایتشان را از تلاش‌های محکمه اختصاصی اعلام کردند. انجینیر غفار، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، میگوید قانون باید بالای تقلب کاران تطبیق شود.
کسانی که توسط تقلب به ولسی جرگه افغانستان را پیدا کرده باشند، به این عقیده استم که متقلبین باید دستشان گرفته شود. و تقلب و جرم چیزی است که هیچ کسی را از دایره قانون بیرون کردن نمیتونه، ولی یک اگر عضو ولسی جرگه باشه.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی حدود 2 ماه پیش بنابر پیشنهاد ستر محکمه افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی تأسیس شد. اما ولسی جرگه افغانستان با صدور مصوبه خانه لغو این محکمه شده و تأسیس آن را غیر قانونی خوانده است. قرار است بروز چهارشنبه هم در مورد این محکمه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نیروهای ائتلاف منطقه را در ولایت کنر دیشب بمباران کردند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این بمباران تعداد از افراد ملکی نیز تلف شدند. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از کنر در تماس تلفنی با ما است و جزئیات را از وی می پرسیم. انوری با عرض سلام، جزئیات حادثه چه هست؟
و السلام. روز گذشته در ولسوالی مانوگه در تنگه نینگدلام قوه ایساف بمباردمان کرده و کماندان می ولایت کنر ملپاسوال خلیل الله زیایی و دیگر مسئولین دولتی میگه که در همین بمبار 9 نفر اطفال که سنشان از 10 سال تا 13 سال بود مابینشه بود، اینا 9 نفر کشته شده و 1 نفر مجروح گردیده. اونا میگه که اینا برای جمع کردن چوب رفته بودن که برای خانه های خود چوب بیاره، ولی از طریق هوا تیاره های ائتلاف بمباردمان کرده و 9 نفر کشته شده و یکیش مجروح شده. مجروحش با شفاخانه سرآباد انتقال شده و دکترها حالت سینیشان خوب چی کرده معرفی کرده. و رئیس شورای ولایتی حاجی حسن عادل هم میگه که در مانوگه در اثر بمباردمان قوای ایساف 9 طفل کشته شده، 1 مجروح شده، ولی سخنگوی قوای ایساف در زون شرق میگه که بالای مرکز نظامی ائتلاف در مانوگه مخالفین دولت چند میزایل پرتاب کرده بود که پسان تیاره های ائتلاف آمد و از کدام جای ها که میزایل انداخت شده بود اونجا بمبار کرده و در نتیجه آن 9 نفر مخالفین دولت کشتند. ولی مردم و مسئولین دولتی و دیگه رئیس شورای ولایتی اینا قبول نمی کنه که در این بمبار طالبان کشته شده. طالبان هم میگه که در این بمبار تمام اطفال کشته شده و اینا هیچ طرفدار نداره.
بله رولان مری، با تشکر. جزئیات حادثه در برنامه بعدی رادیو آزادی خواهیم گرفت. وقت خبرها رسید. 10:01 هم از وقت خبرها گذشتیم. 7:47 خبر وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان از تلاش‌های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند. دکتر رنگین دادفرسپند تا این سخن را در گفت‌وشنود اختصاصی با رادیو آزادی گفت. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک‌هایش با کابل را ادامه خواهد داد. رهبران دو کشور دیروز در لندن با هم ملاقات کردند. نماینده خاص جدید آمریکا برای افغانستان برای نخستین بار با رئیس جمهور حامد کرزی در لندن دیدار کرد. والی کابل از سمت خود استعفا کرد. ذبیح الله مجددی علت استعفای خود را مداخله رئیس جمهور حامد کرزی در امور ولایتی خواند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید وضعیت بشری در سرحد میان لیبیا و تونس بحرانی است. این اداره همچنان میگوید حدود 75 هزار تن در اثر خشونت‌های جاری در لیبیا این کشور را ترک کرده‌اند. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تهران برخورد کردند. به اساس این گزارش ها پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرده است. در تظاهرات دیروز در یمن جمعیت بزرگی از مردم باز هم در جاده های شهر صنعا پایتخت این کشور تجمع کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری رئیس جمهور علی عبدالله صالح هستند. و دامنه تظاهرات ضد حکومتی به ارمنستان نیز کشانیده شد. دیروز هزاران تن در مرکز این کشور مظاهره کرده و خواستار برکناری حکومت ارمنستان شدند. رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد تازه ترین رویدادها در ایران را هم مرور خواهیم کرد و میشنوید که گزارش ها میرسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تهران برخورد کردند. و اما اکنون سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان تحت عنوان آیا ویتنام شوروی سابق ویتنام بریتانیا هم خواهد شد؟ روزنامه نویسد آخرین رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف به صدراعظم بریتانیا مشوره داده است و هر اندازه ای که کشورش زودتر از افغانستان خارج شود به نفع آن میباشد. روزنامه میافزاید گفتن این سخنان آسان است اما عملی کردن آن وقت در کار دارد. بنوشته روزنامه برای شوروی سابق افغانستان یک همسایه قابل تشویش بود، زیرا این کشور یک منبع تحریکات اسلامی، قاچاق مواد مخدر و دسیسه های امریکا به شمار می رفت. افغانستان کشوری بود که شوروی سابق در آن به دوستان، نفوذ و ثبات سیاسی نیاز داشت و در پاسخ شوروی به این باور بود که می تواند بسیار چیزها به افغانستان بدهد، از جمله سوسیالیسم که برای کشورهای آسیای میانه صنعت، خدمات طبی، آب پاک و تعلیم به دختران و پسران را برمغان آورده بود. اما افغان ها تمام این پیشنهادات شوروی سابق را رد کردند. در نهایت کار به نوشته روزنامه این خود گورباچوف بود که برنامه خروج قوای شوروی را از افغانستان طرح نمود که عملی کردن آن چندین سال در بر گرفت. گورباچوف و اطرافیانش راه های مختلف را جستجو کردند که در صورت خروج از افغانستان آبروی آنها نریزد و مردم شوروی چنین فکر نکنند که فرزندان آنها بیهوده در افغانستان قربانی شدند. در پایان شوروی چنین نشان داد که گویا سربازانش پیروزمند از افغانستان بیرون رفتند، یک حکومت دوست را در افغانستان مستقر ساختند که یک قوه نظامی قدرتمند از خود دارد. اما به نوشته روزنامه به زودی همه چیز دگرگون شد. شوروی خودش از هم فرو پاشید، منابع به حکومت افغانستان قطع شد و حکومت نجیب الله در کابل هم سقوط کرد و افغانستان دستخوش جنگ‌های داخلی شد. بنوشته روزنامه حالت امروزه بریتانیا هم در افغانستان شاید به حالات شوروی آن وقت تفاوت ناچیز داشته باشد. اما یک چیز باید واضح باشد که کشوری را که آنها به عقب می‌گذارند باید مؤسسات دائمی مدرن در آن ایجاد شده باشد و افغانستان به یک اردوی قوی صاحب باشد. در غیر آن افغانستان بار دیگر به جنگ داخلی نو سقوط خواهد کرد و سرزمین برای نشو نموی افراطگرایی خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد ادارات نظامی و امنیتی امریکا در افغانستان بعضاً اعمال زد و نقیص را انجام می دهند. بنوشته روزنامه یک اداره خصوصی استخباراتی امریکا در افغانستان که وزارت دفاع این کشور رابط خود را با آن قطع کرد، دیر نگذشته اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI این اداره را استخدام نمود که در مورد کشته شدن 10 کارمند طبی در شمال افغانستان تحقیق نماید. این اداره که اکلپس نام دارد قبلا هم در افغانستان و پاکستان تحقیقات سری را انجام می داد. بنوشته روزنامه این اداره فعالیت خود را تنها با کارهای استخبارات امنیتی منحصر نساخته بلکه در هر کار دیگر هم دست می زند، از جمله سرمایه گذاری های تجار افغان، زندگی برادر رئیس جمهور کرزی، پول هایی که به دبی می روند و مسائل دیگر.
هیئت رهبری شورای سرتاسری علما و شورای عالی صلح افغانستان در نشست مشترک در کابل خواهان تقویت نقشه عالمان دین در آوردن صلح و ثبات در افغانستان شدند. این نشست دیروز به اشتراک 10 تن از اعضای این دو شورا راه اندازی شده بود. تفصیل پیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش علمای دینی را در آوردن صلح در این کشور مهم توصیف کرده و از آنها می خواهند که در این زمینه تلاش های زیاده کنند. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان و عضو شورای عالی صلح افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت که شماری از دستهای خارجی نمیگذارند که در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود. به گفته آقای کشاف رای حل تمام مشکلات و چالش ها در افغانستان صلح می باشد.
صلح می خواهیم. قرآن کریم می فرماید که صلح نماییم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرموده که صلح نمایید. بدون صلح دیگر را نداریم. در وطن خود دیگر جنگ نمی خواهیم و دیگر نمی خواهیم که کودکان ما آغشته به خون باشند و در رسانه ها نشان داده شوند. صلح را به زمین بگذارید. جنگ را حل نیست، انتحار ناروا است. اولاد این ملت را نکشید. امروز این صحبت ها را از این استیج برای شما می کنم.
وای این مطلب را در نشست ابراز کرد که بر روز سه‌شنبه مشترکاً از سوی شورای سرتاسری علمای افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان در کابل برگزار شده بود. در همین حال برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به نقش علما در آوردن صلح و ثبات در کشور تاکید کرد و در بخش از صحبت‌هایش از مخالفین مسلح خواست که برای حل مشکلات موجود در کشور حاضر به گفتگو و مذاکره با حکومت شوند.
و تعجب است، خوش دارن که با اونا بشینن برون مثلا در لندن و در جرمنی و در اونجا با او بشینن صحبت بکن، اما با دولت اسلامی و با خود ایران نمیشینن. یعنی چی؟ با کسی که میگوی که من یه رقت نمیخوام با او میروی میشینی و گفای خود شریک میکنی، تو این راه رای نادرستیست. مرجعیت با دیگران نتیم بیاین، اگه واقعا میخواین قوات خارجی از کشورمان برای دست به دستی هم دیگر بودیم، این فیصله یک فیصله کلی باشه.
بنابر اظهارات رئیس شورای عالی صلح، اعضای این شورا در چند ماه گذشته جهت آوردن صلح و ثبات در کشور به پاکستان، ترکیه و شماری از ولایت‌های افغانستان سفر نموده و این دید و بازدیدها را همچنان ادامه می‌دهند. اما شماری از آگاهان می‌گویند که شورای عالی صلح تا کنون هیچ دستاوردی نداشته و تلاش‌های این شورا در راستای برقراری صلح در کشور بی‌نتیجه بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و پیش از مرور رویدادهای جهان، چند خبر کوتاه از افغانستان. ولی کابل از سمت خود استعفا کرده و رئیس جمهور حامد کرزی را به مداخله در امور ولایتی و نقص وعده ها متهم کرد. ذبیح الله مجددی که از مدت 2 سال ولی کابل بود گفت بدون اینکه خودش در جریان قرار داده شود، دولت مرکزی مقامات ولایتی را تغییر و تبدیل کرده است. نماینده خاص جدید آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان نخستین ملاقات خود با رئیس جمهور حامد کرزی را دیروز در لندن انجام داد. مارک گروسمن که ماه گذشته در این وظیفه مقرر شد، در نخستین مسافرت خود با حامد کرزی ملاقات کرد. او به جای ریچارد هالبروک، دیپلمات مشهور آمریکایی که در ماه دسامبر گذشته به طور ناگهانی درگذشت، در این سمت مقرر شد. ولی قندهار میگوید ریاست امنیت ملی این ولایت با کشف و ضبط مهمات و اسلحه مخالفین بار دیگر از وقوع یک حمله غم‌انگیز در این ولایت جلوگیری کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی قندهار آمده است که دکتر توریالای ویسا به مردم قندهار تبریکی داده و میگوید که دولت مرکزی باید ماموران امنیت ملی را تشویق کرده و به آنها کمک کنند. و اکنون هم از رویدادهای جهان. بعد از اینکه ظرف 10 روز گذشته حدود 75 هزار نفر در اثر اعمال جاری خشونت بار از لیبیا فرار کردند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید وضعیت بشری در سرحد میان لیبیا و تونس بحرانی است. در این حال گزارش ها خبر دادند که نیروهای طرفدار معمر قذافی سعی کردند شهر زاویه را که نزدیکترین شهر زیر تصرف مخالفان به پایتخت است دوباره بگیرند، اما موفق نشدند. این در حالی است که شماری از کشورهای غربی استفاده از نیروی نظامی به هدف ناری معمر قذافی را رد نکردند. صدر اعظم بریتانیا میگوید جامعه جهانی باید به رهبر لیبیا معمر قذافی اجازه ندهد که مردم خود را بکشد. دیوید کامرون در یک کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت این قابل پذیرش نیست که معمر قذافی بتواند مردم خود را با استفاده از طیاره‌های جنگی و هلیکوپترها بکشد. در تظاهرات دیروزی در یمن جمعیت بزرگ مردم به سرکهای سنا پایتخت این کشور ریختند. مخالفین حکومت این تظاهرات را بزرگترین راهپیمایی‌ها علیه حکمروایی 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح خواندند. مخالفان رژیم علی عبدالله صالح در نزدیکی پوانتون سنا تجمع کردند، جایی که محصلین مخالفین رژیم علی عبدالله صالح از یک هفته به این سو خیمه زدند. و گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با هواداران مخالفین رژیم جمهوری اسلامی در تهران درگیر شده و پلیس برای پراگنده ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرده است. سلطان محمد سربر و جزئیات بیشتر.
گزارش ها از برخوردهای دیروز میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در تهران خبر دادند. این تظاهرات برای رهایی 2 تن از رهبران مخالفین برای انداخته شد. وبسایت کلمه که به مخالفان رژیم ایران تعلق دارد و شاهدان عینی گفتند ماموران امنیتی لباس شخصی در نزدیکی پوانتون تهران با تظاهر کنندگان درگیر شده برای متفرق ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. یک تن از شاهدان عینی به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که شمار از تظاهر کنندگان دستگیر هم شدند، اما روشن نیست که چه تعداد مردم به تظاهرات برآمده بودند، ولی گزارش ها خبر دادند که تجمعات نسبتاً کوچک مخالفین در مناطق مختلف شهر جمع شده بودند. در این حال وبسایت مخالفین دولت به نام ندای سبز آزادی نوشت که تدریس در فاکولته های پوانتون تهران برای جلوگیری از تظاهرات تعطیل شده است. وبسایت کلمه قبل از این خبر نوشته بود که رهبران مخالفین هر یک میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو به زندان برده شده اند. گزارش ها میگویند که همسران آنها زهره رهنورد و فاطمه کروبی هم بازداشت شدند. تصاویری که در یوتیوب اینترنت به نمایش گذاشته شده مخالفین را نشان می‌دهند که هنگام شب از فراز بام‌های منازل در تهران ندای الله اکبر سر می‌دهند. گزارش ها می رسانند رهبران مخالفین رژیم میرحسین موسوی و مهدی کروبی از هنگامی که خواستار راه اندازی تظاهرات به تاریخ 14 ماه فوریه گذشته برای حمایت از قیام های مردم مصر و تونس شدند، خانه‌نشین ساخته شده بودند. وبسایت کلمه از یک منبع موثق روز دوشنبه گزارش داد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی با همسرانشان به زندان انتقال داده شدند. گزارش می افزاید که آنها به زندان حشمتیه در تهران انتقال داده شدند. مقامات می گویند هر گونه تماس با این دو رهبر قطع می باشد، ولی سارنبال غلام حسین ایجایی روز سه‌شنبه گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی محبوس نیستند. موسوی و کروبی از هنگام ابراز مخالفت با نتایج جنجال انگیز انتخابات سال 2009 زیر فشار قرار دارند. نتایج این انتخابات رئیس جمهور احمدی نژاد را برای دوره دوم ریاست جمهوری پیروز اعلان کرد. یک تن از سخنگویان قصر سفید دیروز در واشنگتن